پیښور کې د شپې 11 بجې شروع دونکو د مشال ریډیو په دې خبرونه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. تاسو لپاره مو یو بیا د نن ورځې مهم خبرونه او پریوش مر سمې موضوعات رپورټونه راوړی دي. دا خبرونه مو درته مخام شپږ بجې په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې و. اوس یې تکرار دروو. پیل یې له خبرونو کوو. سرټکی په شمالي وزیرستان کې وسلوالو شپږ مزدوران وژلي دي. مولانا فضل الرحمن ویلي راتلونکي اونۍ خای افغانستان ته ولاړ شي او په جاپان کې زلزلې لږ تر لږه 30 کسان وژلي دي. اوس بشپړ خبرونه. په شمالي وزیرستان کې په یو دفي برید کې شپږ کسان وژل شوي دي. پولیس او ځايي خلک وایي دا برید بیګا د شمالي وزیرستان په موسکي سیمه کې شوی دی چې په کې له پنجاب سره تعلق لرونکي کسان په نښه شوي دي. د سیمې د پولیسو مشر روخان زیب نن مشال اډو ته وویل چې د وژل شوو کسانو جسدونه یې موندلي دي. پولیس او پوځ وایي وژل شوي شپږ واړه کسان د پنجاب د ډېر غازي خان اوسېدونکي ول چې په شمالي وزیرستان کې د نایتوب کار کاوه. د دوی په خبره شپږو واړو هلته سکاوې لرلې چې د شپې نامعلومه کسان ورغلي غوی اوچت کړي او په موسکي کې په ډزو وژلي دي. د پیښې ذمهواري تر دې دمه چا نه ده منلې. پولیس وایي د نامعلومه وسلوالو خلاف یې پرچکټ کړي او پلټنې پیل کړي دي. په 2024 کال کې په شمالي وزیرستان کې د هدفي برید د لومړی پیښه ده. تیر کال په همدې سیمه کې په شو څلور څلوېښت هدفي بریدونو کې تر 50 زیات ولسي خلک ځایي مشران فعالان او یا هم چارواکي په نښه شوي ول. نن د اسلام آباد یو عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین د ترنول تانې په اف آی آر کې ضمانت منظور کړ. په اسلام آباد کې د مشال اډیو خبریال وایي د ضمانت اوریدنه په ضلعي عدالت کې قاضي یاسر محمود وکړه. پر پښتین دا مقدمه د 2023 کال د اګست پر 13 جوړه شوې وه. پر نوموړي ټولې څلور مقدمې جوړې وې. په دوو کې وار له مخه ضمانت شوې. څلورمه هغه د اف آی اے لخوا پر پښتین له بهره د پیسو ترلاسه کولو په تور جوړه شوې ده. ټاکل شوې ده د څلورمې مقدمې اوریدنه د جنورۍ پر څلورمه وشي. نن د جنورۍ پر دویمه د اسلام آباد ضلعي عدالت د منظور پښتین د وړاندې کېدو پر وخت پښتون ژغورنې غورځنګ ګڼ پلویان ورغلي ول. پښتین دا مهال د راولپنډۍ په اډیاله زندان کې بندي دی. هغه د بلوچستان پولیسو د ډسمبر پر څلورمه په چمن ښار کې هغه مال ونیو کله چې احتجاجي ناستې ته تر وینا وروسته په تربت کې د بلوچستانو په احتجاجي پرت کې د ګډون لپاره روان و. استنو موړې د اسلام آباد پولیسو ته وسپارل شو. د جمعیت علماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ویلي خای راتلونکي اونۍ افغانستان ته لاړ شي. نوموړي پرون په ډېر اسماعیل خان کې وی خبري غونډه ته وویل د سفر مخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بے باورۍ فضا ختمول دي.
موږ باید د یو بل ثبات، اقتصادي ثبات او استقلال مخ ته کشیږو. د افغانستان ثبات د پاکستان ضرورت دی او د پاکستان ثبات د افغانستان ضرورت دی. د همدې مقصد لپاره به زه ځم او د دواړو هیوادونو ترمنځ چې د بې باورۍ فضا رامنځته کول کیږي انشاءالله دا به ماتل.
مولانا فضل الرحمن په ډېره نور تفصیل ورنکړ. خو تر دې وړاندې د جمعیت علماء اسلام فی او مخکخ مفتی کفایت الله د دسمبر پر 13 مشال اډو ته ویلي ول چې مولانا فضل الرحمن با په کابل کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره له پاکستان د بې اسناد افغانانو د ستنولو ترڅنګ د تحریک طالبان پاکستان او داعش وسلوالو ډلو اړوند مسایلو هم وغږیږي. دا تر هغه وروسته چې په اسلام آباد کې په افغان سفارت کې د طالبانو ناظم الامور د دسمبر پر 14 مولانا فضل الرحمن ته افغانستان ته د تګ بلنه ورکړه. د طالبانو حکومت تور پورې کوي چې د داعش په لیکو کې ورغلي پاکستاني وسلوال په افغانستان کې په بریدونو کې لاس لري. خو د پاکستان حکومت ادعا کوي چې د طالبان حکومت د ټي ټي پي وسلوالو ته پټنځایونه ورکړي او دا غډلې وسلوال په پاکستان کې بریدونه کوي. د طالبان حکومت بیا دا تور ردوي او وایي د افغانستان خاوره د هیڅ چا پر ضد کارول کېدو ته نه پرېږدي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلي د افغانستان په تړاو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وروستي پریکړه لیک هرکلی کوي. کرزی پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو په پریکړه لیک او د هغه سازمان د سرمنشي په ځانګړي رپورټ کې راغلي دي. ملي هوکړه او د خلکو د ارادې استازیتوب د دایمي سولې او ثبات د ټینګښت لار ده. پخوانی ولسمشر یو بیا په افغانستان کې د نجونو او لکانو پر تعلیم او د ټولنې په ټولو چارو کې د ښځو ونډه د هیواد د پرمختګ ضامن وبدله. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دسمبر پر 9 په خپل پریکړه لیک کې د جنسیت او بشري حقوقو په برخه کې افغانستان ته د یو ځانګړي استازي د معرفي کولو غوښتنه کړې وه. بلخوا طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو دا پریکړه لیک رد کړې او ویلي دي چې د یوناما یا د ملګرو ملتونو د استازولۍ په موجودیت کې د بل کوم استازي لیږل اړین نه دي. او د جاپان په مرکزی برخه کې د نوي کال په لومړۍ ورځ یو زورور زلزلې لږ تر لږه اته څلوېخت کسان وژلي او شپاړس نورې ژوبل کړي دي. پولیسو او ځایي چارواکو نن سهار له نړېدلو ودانیو څخه د جسدونو د رایستلو خبر ورکړ. پرون ماسپښین د ریکټر پر کچ 8.6 درجې زلزلې ودانۍ ویجاړې کړې. لسګونه زره کورونو ته د برېښنا اوبو او موبایل ټلیفون رسد ټکنې کړ او د ځینو ساحلي سیمو اوسیدونکو اړ کړل چې لوړو سیمو ته کډه شي. له پرون راهیسې د زلزلې نورې وړې جټکې هم راغلي دي. په جاپان کې په 2011 کال کې تر سخت زلزلې وروسته سونامي لسګونه زره کسانو ته مرګ ژوبلا اړولې وه. د خبرونو پای د مشال ریډیو خبرونو موریدل په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمایزو موضوعاتو ستاسو لپاره رپورټونه لرو. وسوالو بیګا په شمالي وزستان کې شپږ کسان وژل دي. بلخوا په کورما کې پرون یو وار بیا وسوالو د سونیانو پر گاډو ډزې کړې او درې کسان یې ټپي کړي دي. د شیګانو دیو ځایي تنظیم یو غړی حکومت ته د اعتراض ګوته نیسي چې په وینای د سیمې امنیت یې ټینګ نه کړی شو.
دا کسان چې ته وتخلوي حکومت نظیر کې نه دي، داسې بریښي چې حکومت ناکام دی، یو هم صحیح کاروایي نه کوي.
د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن ویلی د امنیت ته خطر دی او په داسې یو فضا کې انتخابات نشي کېدای. خو د چارو یو شنونکي وایي د نام نه حالاتو په پلمه ټاکنې باید نورې ونه ځنډول شي.
د انتخاباتو لپاره سکیورټی پلان ښه کول پکار دی. کوم انتخابات په خیبر پښتونخوا کې د اپریل په میاشت کې پکار اتر اوسه پوری نه دي شوي.
او د پیښور سلګونو رضاکار پرون په همدې ښار کې د خپلو نوکرو د بحالۍ لپاره احتجاج وکړ.
د پولیس سره موږ نشانه بشانه ډیوټیانې کړي دي. د حالات د مخ ډېر خراب دي. موږ خپل سر نه بیا تیرو زموږ وطن سره او د فور سره زموږ مینه ده.
هیله ده مشال رادیو سره اوس اوریدونکو تاسو ته دا رپورټونه اورو. خو تر هغې مخکې اسلام آباد ته ورځو. له هغه ځایه سره خپل خبریال طاهر خان صاحب په خبرونه کې ملګری شوی دی. طاهر خان صاحب، تاسو ته ستړي مشي وایو. او داسې خبرونه دي چې اسلام آباد ته ګنی د افغانستان د طالبان حکومت د هغوی یو پلاوی درځي. نو کدار ته ووایي تاسو سره د سرچینو په حواله ځینې خبرونه دي چې دی کله درځي، د چا په مشرۍ د پلاوی درځي او هدف یې څه دی؟
سلام تاسو ته بچا صاحب، تاسو اوریدونکو ته هو دا خبره درسته چې ځندي سرچینو چې په هغه کې د طالبانو د افغانستان او د پاکستان ډېرې قوي او اعتباري سرچینې شامل دي. چې سبا په اسلام آباد کې د پاکستان او دغه طالبانو د یو پلاوي چې مشري د طالبانو د کندهار چې کوم والي دی، گورنر دی، ملا شیرین اخوند، داغه په مشري کې دلته خبرې دي او د جزئیاتونه دي ورکړې شوی. لیکن چې دا کوم اوسنۍ حالت دی د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ چې کوم دا یو ټریګر حالت دی، دا کشیدګي دا دغه لری کول به لکه مهمه موضوع وي. د ملا شیرین په اړه به دومره ووایم چې یو خدای کندهار والی دی او بیا د طالبانو امیر ته هغه ته ډېر نږدې کس ګڼل کیږي. او د افغانستان او پاکستان کې جرا جلا کمیشنونه دي چې کله په پوله یا په کرخه باندې سب مشکل وی نو داغه د مسلو د حل لپاره په افغانستان کې یو کمیشن جوړ دی چې ملا شیرین دا ویلی شي چې هغه دغه یو غړی دی او پاکستان کې هم دغه رنګ یو کمیشن دی. نو دا داغه غونډه ده، خو لیکن چونکه تعلقات ډیر خراب دي دا وخت نو د سفر اهمیت هغه سره لږ سیوا شوی. زموږ معلومات هم دي چې پاکستان د طالبانو د حکومت څخه خواهش کړو چې هغه یو پلاوی راوړي، ځکه 13 میاشتې یو پلاوی راغلی وو د افغانستان نه چې رسنیو کې هغه ورسنو ویل شي خو خبرې چې کوم شوی هغه سره پایلې نتیجې نه ورکړي. نو اوس دا یو پلاوی راغلی دی چې پاکستان د ټي ټي پی په حملو باندې تشویش لري او افغان طالبان مشران هم وایي چې داعش خبره کوي چې پاکستان نه راوړي. نو بهرحال دواړو غاړو ته لکه دغه اداوی کیږي. نو به کته چې ملاقاتونه کې صرف د پلاوی پاړه باندې لکه دا شوی، بلکې یو تازه مفتي او سرچینې وویل د کابل نه چې ملا شیرین هم نن د کابل څخه حرکت کړی دی د پاکستان لپاره، لیکن رسمي داغه دلته د رسیدو پاړه باندې نه خو د طالبانو حکومت او نه پاکستان سره ویلي دي تر دې وخت چې آیا هغه رسیدلی دی او که څنګه. خو دغه ویلي ویل چې هغه نن روان شوی دی د سبا د غونډې پاړه باندې، خو دواړو غاړو وړاندې نه لکه دا تایید کړی و چې غونډه سبا شته.
دا د کمیشن په کچه غونډه ده که دوی به کوم پوځي یا حکومتي نورو چارواکو سره هم وګوري؟ څه معلومات شته؟
ګوره دې کې یو خبره چې کله د کرښې یا د پولي مسله وي نو هغه بیا زیات امنیتي سره تړاو لري، امنیتي ادارو سره. او چونکې د ټي ټي پي مسله ده، بیا د طالبانو خبره ما وکړه چې هغې خپل اندېښنې لري. او د ملا شیرین یو دا هم لکه د چې کوم د هغه سابقه ده هغه هم نظامي پاتې شوې ده، لکه د هغه طرف زیات دغه دی. نو امنیتي خبرې به په دې خبرو کې دا په ایجنډا کې ټول نه مهم ټکی وي، ځکه چې دا تعلقات کې دا مشکل چې دی دا هم د امنیتي مسلو له امله دی، نو دغه به پکې د ټولو نه مهم موضوع وي.
سمد ډیره مننه تا خان صاحب له اسلام آباد مونږ ته حال راکړ. دا سی ویل کیږي چې سبب د افغان طالبانو چې په کابل کې حکومت لري دا غوی پلاوي د ملا شیرین اخوند چې د کندهار گورنر دی والد دی دغه په مشره اسلام آباد ته ځي ولتبا خبري کیږي. اوس پر شو بل موضوع ته د شمالي وزستان په میرلي کې نه معلومه وسلوالو له پنجاب سره تعلق لرونکو شپږ کسان وژلي دي. پولیسو ځای خلک وايي د برید بیګا د میرلي په موسکی سیمه کې شوه دی. د برید ذمہواري لا چا منلې نه ده، خو پولیس وايي د نامعلومه وسلوالو خلاف یې پرچه کټ کړې دی. تفصیل بعد عمر وزیر په دې رپورٹ کې اورو.
د پولیسو او ځایي خلکو په وینا میرعلي موسکی کې وسلوالو د جنوري په لومړۍ نیټه د شپې مهال شپږ کسان په هدفي برید کې وژلې دي چې جسدونه یې نن سهار د موسکی سیمې نه ملاو شوي. د سیمې د پولیسو مشر روخان زیب او ځیلي انتظامیه چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې هدفي برید کې وژل شوي شپږ وړه کسان په یو ځای وسلوالو وژلې چې د پنجاب ډیر غزي خان سره تعلق لري. دوی وویل چې دغه کسان نیان ول میرلی بازار کې دکانونه ول. د شپې مهال نامعلومو وسلوالو د خپلو کمبرونه اوچت کړي دي او د موسکی په سیمه کې په ډزو وژلې دي. پولیس وایي چې د نامعلومو وسلوالو ضد مقدمه درج شوې، پولیس پلاټن کړي. روان 2024 کال دغه د هدفي وژنو لومړی پیښه ده چې شپږ کسان په یو ځای ووژل شول. تیر 2023 کال کې د غلطه سلور سلوي هدفي بریدونه شوي ول چې تر 500 زیات ځایي ځوانان، سیاستوالان، مشران او هم سرکاري چارواکي او پولیس سرتیري پکې وژل شوي ژوبل شوي ول. د تیر کال نومبر په 15مه هم میرعلي په تسیاډه باندې وسلوالو دوه ځایي کسان په هدفي برید کې وژلي ول او برید کوونکي په تیښته کې بریالي شوي وو. د تیر کال نومبر په 3مه هم میرعلي بازار کې وسلوالو دوه ځایي کسان تر او دا غوراره خوزیفه او طیب الله په هدفي برید کې وژلي ول. په شمالي وزیرستان کې د نامنه یو هدفي بریدونو زید وخت په وخت احتجاجونه پر لتونه او جرګې شوې دي. ځایي خلکو له حکومت په سیمه کې د امن ټینګښت غوښتنه تکرار کړې دي. ځایي خلک وایي چې د غلطه د وسلوالو فعالیتونه یو ځل بیا زیات شوي دي. بل لوري ته حکومت او فوز په بیا بیا ټینګار کړی دی چې د وسلوالو ضد بې توپیر عملیات کوي او په تیرو کالونو کې یې په دې لړ کې بریاوې ترلاسه کړې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
کورمه کې هم یو ځل بیا پر مسافر وړونکو ګاډو وسلوالو برید شوی دی. پرون په بره کورمه کې ناپېژندلو وسلوالو د سنیانو پر دوو ګاډو بریدونه کړي چې پکې درې مسافر زخمیان شوي دي. تر پیښه وروسته پولیسو یو شمېر مشکوک کسان نیولي او د بریدګرو د نیولو لپاره د لټون عملیات پیل کړي دي. بلخوا شیعه مشرانو پر مسافرو تازه بریدونه غندلي دي. په کورمه کې له څه مودې راهیسې د مسلک او فرقې پر بنیاد په لارو کې د مسافرو په نښه کولو لړۍ روانه ده چې یو شمېر کسانو ته پکې مرګ ژوبله په دغو پیښو کې اوښتې ده. تاریخ اورګزی معلومات راکوي.
په کورما کې د سوالو په گاړو نامعلوم وسلوالو بریدونه کړي چې پکې د پولیسو تر مخه درې مسافر زخمیان شوي دي. په بارا کورما کې د پولیسو یو چارواکی چې میډیا سره د خبرو اجازه یې نه درلودله د نوم نه خودلو په شرط مشال رډیو ته ویلي د ګل په ماسپخین پر گاړو د بریدونو دوه جدا پیښې رامنځته شوي چې پکې د غوزګړی، سوسرنګ او حقداري اوسیدونکي زخمیان شوي دي. د هغه په خبره په سیمه کې وسلوالو لومبی لاګېدو امنیتي پوستې سره شاوخوا په 200 ګزو کې په مرکزی سړک پر پیکاپ گاړی ډزې کړې او بیا یې په نستی کوټ کې غوزګړی ته روان فلینګ کوچ گاړی په نخه کړې. چارواکي وایي د پیښې په تړاو له مختلفو ځایونو یو شمېر مشکوک کسان نیولي چې ورنه تفتیش یې روان کړی او زیاتوي په سیمه کې لټوني عملیات هم روان دي. په بره کورما کې د مسافرو دوه گاډي په داسې وخت کې په نخه شوي چې پر 10 دسمبر په درنیو کې شیعه مسافر تر وسلوال برید لاندې راغلی. کچو هم په هغه پیخه کې یو تن معمولی زخمی شوی و، خو تر دې وړاندې په هنګو کې پر 26 دسمبر له پیښوره د پړاچینار په لور په روان فلینکوش د برید له امله و تنانو ته مرګ ژوبله رسېدلې وه. بلخوا په پړاچینار کې د شیاګانو مقامی تنظیم انجمن حسینی غړی اغا منیر حسین پر سنیانو شوي بریدونه غندلی او ویلي په سیمه کې د فرقې او مسلک پر بنیاد مسافر نښه کولو اقدام د سیمې امنیت لپاره یو لوی خطر بولي او زیاتوي له حکومته د داسې ناوړه کارونو د مخنیوي غوښتنه کوي. حسین وایي که څه هم پولیسو گرفتاری کړي، خو تر څو چې اصل ملزمان نه وي نیول شوي پر مسافرو د بریدونو سلسله به همدغه شان روانه وي.
پیوړ کې کوم کیس وشولو، دوه چیک پوسټ رومانځ وشولو، پوسټ مرچو کې و طرف ته آرمی پراته دی، بل طرف ته بډری والا یو پولیس والا پراته دي. دا کسون چی ته وتخل، دا کسون چی ته لوړل، حکومت نظیر کې نه دي. خو لکه داسې بریښي څه حکومت یو دښی کې ناکام دی، یو مطلب دی څه حکومت صحیح کاروایی نه کوي. شیا پرې خلی دی، سنیا پرې خلی دی، خو دا به د شیا او سنی خبره نه وي. دا څو کسون دي څه دی ملک خرپاولی یا دغه علاقې خرپاولی کوشش کوي.
په کورما کې پر 13 جولای شیا سنی ډلو د امن یو معاهده کړي چې په هغه کې دا لیکل شوي چې تګ را تګ لارې به په یو بل کولو ساتلی شي او ناخوښه پیښه په رامنځته کېدلو څوک به بدل نه اخلي، بلکې حکومت ته به موقعه ورکوي. په معاهده کې دي چې که چا د دې خلاف ورزي وکړله نو 12 کروڑ روپۍ جرمنه به ورنه اخیستلی شي او حکومت به د هغه تن پر ضد د قانون مطابق کاروائی کوي. په پیرکایوم کې د سنیانو یو مشر حکمت خان حکمتیار مشال لډیو ته د ګلپور ازویلی کنن د دوی کسان وشتل شو، نو پرون په لارو کې شیا مسافر په نخښه شوی وو. خو زه وایم چې دا کارونه هغوی کړي او نه دوی، بلکې د امنیت دښمنانې کوي چې مخه یې په ګډه نستلی شي.
مو یی څه حکومت ته بالکل مقابر کول پکور دي، څه کسانو ته رسائی وکي، خو خپل سورسز دی استعمال کی، خپل انټیلیجنس ادارې دی استعمال کی. هر څوک په دغو واقعاتو کې په دغو دهشتګردۍ کې ملوث وي، هغو خلاف د بالکل کاروایی وشي دواړو طرفونو ته. مو بالکل د دغو خلکو سپورټ نه کوو. څوک دا کور کوي، دا د علاقې د امن د کورمې د ښکلا دښمنان دي.
کورما یوه داسې حساسه قبایلي سیمه ده چې پکې سنیان او شیاګان یو ځای پاتې کیږي، او هغلته کله هم داسې ناخوښه پېښه رامنځته شي نو لارې وتړل شي او څوک ورباندې تګ را تګ نه کوي. که څه هم تر تازه بریدونو پس ټل پړه چنار مرکزی لار د ټرافیک لپاره خلاصه ده، خو د غزګړي تری منګل بشرو او وچې درې خلکو پر مرکزي سړک خپل تګ را تګ کړه دی. تاریخ ورغزه شال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 4 to 6 PM د سهار له 9 د ماښام تر 2 PM شپې له 9 نه تر 10 PM او بیا له 11 to 12 PM په دې سپو خبرېږي. منځنۍ سپه 621 kHz. لنډې سپې مو دی 15,015 2,110 1,380 او 13,580 kHz. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال ډیو له دې وختونو نه د سهار له 4 to 6 PM، د مازیګر له 6 to 8 PM، د شپې له 9 to 10 PM او بیا د شپې له 11 to 12 PM په منځنۍ سپه 621 kHz خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن د راتلونکو عامه انتخاباتو لپاره د هلو ځلو په ترڅ کې د امنیتي اندېښنو څرګندونه کړې ده. نوموړي پرون په ډیرای اسماعیل خان کې خبري غونډې ته ویلي چې که دوی ته د وسلوالو بریدونو ګواښونه وي نو په داسې حالاتو کې د ده په وینا انتخابات نشي کېدای. دا په داسې حال کې ده چې امنیتي ادارو هم نوموړي ته د امنیتي اندېښنو له کبله د محتاط اوسېدو سپارښتنه کړې ده. پوښتنه اوس دا ده چې د مولانا فضل الرحمن د اندېښنې تر کومه بریده پر ځای دي. د مشال رډیو خبریال غلام غوث پر دې موضوع مونږ ته دا رپورټ را لېږلی دی.
مولانا فضل الرحمن دا خبر د جنوري په لومړۍ نیټه نا وخت په ډیرا اسماعیل خان کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې د هغې رستو کړې ده چې هم د هغه په حلقه کې یوه ورځ وړاندې د هغه په ګاډي ډزې شوې وې، خو هغه مهال مولانا فضل الرحمن په ګاډي کې موجود نه و. مولانا فضل الرحمن وویل چې سرنګ پنجاب کې سیاسي هلو ځلو لپاره پر امنه ماحول دی، نو دا راز په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې هم د ټاکنو نه وړاندې دوی ته یو پر امنه ماحول پکار دی.
لیول پلینګ فیلډ کا جو لفظ استعمال ہو رہا ہے یکساں مواقع
د یو رقم میدان تک استعمالیږي، نو آیا یو شان موقع یوازې د یو ګوند په حواله ده؟ یعنی زمونږ د دو صوبو لپاره به یو رنګ موقع نه وي؟ که په پنجاب او سند کې خلکو ته پر امن ماحول دی، نو آیا زمونږ په پښتونخوا یا بلوچستان کې ولس دا حق نه لري چې تاسو مونږ ته یو شان موقع راکړي؟ مولانا فضل الرحمن وویل چې هغه فکر نه کوي چې په داسې بد امنیتی صورتحال کې به ټاکنې وشي چې هغه په خپله حلقه کې هم انتخابي هلې ځلې په ډاډه زړه نشي کولی. د مولانا فضل الرحمن دا اندېښنې څومره پزیدي؟ په دغه اړه مې په پېښور کې د خبریال او شینونکي سید کاشف الدین نه پوښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل
محکمه داخله د طرف نه او د وزارت داخله د طرف نه سور او روان دي چې کم ترک الرټس جاری شوی دي، هغه د مولانا فضل الرحمن په حواله سره او د ایمل ولی خان په حواله سره دي. نو د دینه خدا معلومیږي چې کم مخدشات او اظهار د سیاسي ګوندونو مشران کوي، نو حکومت هم هغه انډورس کوي او ځکه خو د ترک الرټس جاری کوي. نو د دین د معلومیږي چې دغه طرحګر یا دغه قوتونه څوک چې په الیکشن کې هم خنډ چول غواړي، رخنا چول غواړي، او څوک چې د ملک د سکیورټی صورتحال له دا هم خرابول غواړي، نو هغه ډیر نږدې د هغه خپل د موجود کې احساس ورکي.
خو په پیښور کې خبریال او شینن کې لحاظلی وایي تر دې وړاندې هم په خراب امنیتی صورتحال کې ټاکنې شوې دي.
په 2008 او په 2013 دواړو کې ترهګرۍ کاروایانو باوجود انتخابات شوه. د انتخاباتو لپاره سکیورټی پلان ښه کول پکار دی، خو زما خیال لري چې انتخابات نور نه دي مؤخر کول پکار دی. وړاندې نه کوم انتخابات چې په خیبر پختونخوا کې د اپریل په میاشت کې پکارو اتر اوسه پوری نه دي شوي.
در روانو عامو انتخاباتو نه وړاندې د مولانا فضل الرحمن د دې سختو اندېښنو په اړه د نگران وفاقي حکومت لخوا سند ویلې شوی، او د ټاکنو کمیشن تر دې وړاندې د روانو عامو انتخاباتو د ځنډیدلو په اړه ګنګوسې بی ځایه بللې وي. خو تیر ځل چې کله مولانا فضل الرحمن په اسلام آباد کې دوی ته د پیښو امنیتي اندېښنو څرګندونه کړې وه، نو هغه مهال د داخله چارو وزارت لخوا د امنیت په اړه یو خبرداری جاری کړی شوی و چې پکې د مولانا فضل الرحمن نوم هم لیکل شوی و، او د مولانا فضل الرحمن په شمول نورو سیاسي مشرانو ته د تګ راتک پر مهال د احتیاط کولو ویل شوی و. یاد دې وی چې د پاکستان د سپریم کورټ په امر د روانو عامو انتخاباتو لپاره د فروری 8 نیټه ټاکلې شوې ده، او د ټاکنو د کمیشن لخوا د الیکشن شیډیول هم جاری شوی دی. خو د مولانا فضل الرحمن په وینا هغه فکر نه کوي چې په خراب امنیتی صورتحال کې به ټاکنې ترسره شي.
د مشال ترڼا لاندې
50 کاله کې ندی ال شوی، نو په میاش کې او په دوه کې په سالورو کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول، او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاسي خلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي.
اور ایک امنگ دا لوگے نمرو کز امنگ بچی مریدا بیو گارے دا لیسا یا دا لوگے لیسا ندوی سا دیسا مزمو سا غم نیسا.
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور هم سپڑی او دا تصویر دا لا روشانه کولو حدس کوي.
دی میڈیا هم دوم را آزاد دی سمرا دا فوج مشر دی سمرا دا پاکستان ایلو مشر دا ترون والا خلق دی تی پور تا کڑی کلاشن کو زناڑے تا چولی دا دا خلق و منظر نی ختم شے دا باور نشم کولی چکم آمن زمونگاو آخر واپس
دا بحث دا هری چارشنبه فراز دا مازیگر پچلور دنی او دا زیارت فراز دا سحار پر لسنی بجی او ردائی سی.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د پاکستان سینیټ پرون په متفقه توګه د یو قرارداد په منظورولو د پاکستان د پوځي چارواکو خلاف منفی پروپاګاندا کوونکو ته د سختې سزا ورکول وړاندیز وکړ. قرارداد د پیپلز پارټۍ سینیټر بهرمند خان تنګي وړاندې کړ. په قرارداد کې ویل شوی چې په ترګرای خلاف جنگ کې پوځ او نور امنیتي ادارو ډېر قربانۍ ورکړې دي، او دا چې یو غښتلی پوځ د ملک د دفاع او ساتنې لپاره اړین دی. دا په داسې حال کې ده چې له تېرې څه مودې راهیسې پر ټولنیزو شبکو د پاکستان پوسټ پر پالیسیو نیوکې کېږي. د چارو شنونکي د سینټ د پرونی قرارداد په اړه بېلابېل نظرونه لري. تفصیل د راشد خټک په رپورټ کې چې سینټ ته د بهرمن تنګي له پرونی وینا پیلېږي.
Acknowledging the fact that strong army and other security agencies is indispensable for the defense of the country.
دا پاکستان پیپل پارٹی سینیٹر بهرمن خان تنگیری چې په سینټ کې قرارداد وړاندې کوي او وایي چې دا قرارداد وړاندې کوم د ترګرۍ خلاف جنگ کې فوج او امنیتي ادارو ډېرو قربانۍ ورکړې دي. دا یو حقیقت دی چې د ملک ساتنه لپاره په خاصه توګه د دښمن ګاونډي په موجودګۍ کې یو غښتلی فوج ډېر ضروري دی. موږ د فوج او نورو امنیتي ادارو خلاف په ټولنیزو رسنیو کې دونکو منفي پروپاګنډې په اړه ژور اندېښنه لرو. سینټ د حکومت نه غوښتنه کوي چې داسې کسانو ته د قانون مطابق سخت سزا ورکړي. د قرارداد په لومړي متن کې د داسې کسانو د 10 کالو لپاره نه هلاکولو غوښتنه هم شوې وه، خو وروسته د قرارداد وړاندې کوونکي پکې بدلون وکړو او دوی ته صرف د سزا ورکولو غوښتنه وکړه. په پېښور کې آزاد خبریال رفت الله ورغزی وایي چې د قرارداد مقصد یو مشخص سیاسي ګوند سره سره رسنیو ته هم خبرداري ورکول دي.
ما په خیال باندې د پاکستان تحریک انصاف او میډیا ته اور آل چې دا هو ته یو خبرداري دي، مطلب لکه کسو کوم بیا دي کې چې دا دی باندې عمل نکوي نو بیا موږ ګورو چې دا تیر وختو کې دا پی ټی آی ګوند سره چې اوس سره روان دي دا وګوره او دین علاوه چې په میډیا باندې سره روان دي، مطلب بالکل چې دی ټی وی چینل بند شي، بلیک سکرین شي، او یا مطلب دا چې کوم جرنلستان دي هغه بالکل بین شي، نو دا چې دی مطلب دا دلته روان دي نن ورځ نه، دا د ډیر وخت نه چې دی دا پابندیان چې دی دا روان دي.
خو په اسلام آباد کې د دنیا ټی وی تجنګار رشید صفی وایي چې دا قرارداد عمومي دی او هدف یې صرف تحریک انصاف نه دی. د پدې حق له د مشال روډیو پښتنه داسې جواب کړه.
د پاکستان تحریک انصاف غړي چې کوم په سینټ کې موجود او هغه هم د دې قرارداد حمایت کړ او دا قرارداد پیش کړی دی د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر بهرمن تنگي صاحب. نو زه خو په دې خبر اریان هم چې د پیپلز پارټي غونتې یو لیبرل او روشن خیاله جماعت چې کوم دی هغه دا قسمه قرارداد څنګه پیش کو. په زور زیاتې باندې د یوې ادارې تکریم هم هغه ممکن نه دی. کو ادارې غواړي چې دا غوی د خلک عزت کوي نو دا غي د پاره اسانه لار ده چې دا آئین او د قانون پاسداری د دغه ادارې اختیار کړي.
په پېښور پوهنتون کې د ژورنالیزم استاد ډاکټر عرفان اشرف دا قرارداد د ریاستي جبر نخه ګاڼي.
یو طرف ته د ریاست جبر ده او بل طرف ته د خلکو آواز ده. د دې په مانس کې مقابله ده. د سینټ په دو وخت د ریاست جبر سره ولاړ ده. څوره پورې به دا کامیاب شي دې باره کې موږ نشو ویلی، خو دا ضرور ویلی شو چې د سټ ته 22 کالو کې د ریاست جبر مسلسل په مختلف اړخونو په مختلف طریقو باندې د خلکو مخ ته راځي او خلکو آواز بندولو کوشش کوي، خو دا آواز به دستور جاری ده او د دې آواز نوې مظهر موږ د بلوچ زنانو سکم په اسلام آباد کې احتجاج او دغه په شکل کې وکړو.
خو په کوټه کې قانون پوه او تجنګار همایون کسی لوکیټ وایي چې د دې قرارداد کوم قانوني حیثیت نشته. د مشال لوډی ته د یو پښتنې په جواب کې وویل
نو سینټ کې څه قرارداد وړاندې کیږي؟ یو چا په فوج ځان ګرانولو هغه قرارداد دی بس پیش کیا، نو مخالفت یې څوک کولی سي؟ څوک جرات لري چې مخالفت یې وکړي؟ خو دا قرارداد څه معنا نه لري. تر دې مخکې قوانین موجود دي د فوج پر ادارو باندې تنقید نه سي کولای، پر دوی باندې نیوکې نه سي کولای. خلک هغه تم نه ګوري، هغه تم لحاظ نه ورکوي. نو چې خلک هغه ټول شیانو ته نه ګوري، قوانینو ته نه ګوري، نو په دارنګ حالاتو کې دا قرارداد څه معنا لري؟ بس قرارداد وړاندې کوي، وفاداری ښکاره کوله فوج ته هغه ښکاره کړه.
د یادونه وړ ده چې د پاکستان جمهوری غورځنګ حکومت تیر کال په فروری کې د یو قانون مسوده تیار کړې وه چې مخه د پوس خلاف خبرې کوونکو ته 15 سزا تجویز شوې وه. تر هغې وړاندې د تحریک انصاف حکومت هم په کال 2020 کې د اپریل په میاشت کې د قانون مسوده کمی سملې د سټینډینګ کمیټې نه منظوره کړې وه چې په پوځ د تنقید کولو سزا پکې 2 کال قید او 10 لک جرمانه ټاکل شوې وه، خو دا بل هم په کمی سملې کې د منظورې دپاره وړاندې نه شو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبه تستا سي لاسرسي لا زیات اسانه شي.
په پیښور کې د مخام شپږنیمې بجې کې دونکو دی د مشال رادیو د خبرونو لنډیز به وورو. په شمالي وزیرستان کې په ودفي برید کې شپږ کسان وژل شوي دي. پولیسو ځایي خلک وایي د برید بېګا د شمالي وزیرستان په موسکي سیمه کې شوی دی چې په کې له پنجاب سره تعلق لرونکي کسان په نښه شوي دي. د سیمې د پولیسو مشر روخان زیب نن مشالو ته وویل د وژل شوو کسانو جسدونه یې موندلي دي. پولیسو پوځ وایي وژل شوي شپږ واړه کسان د پنجاب د ډیرا غازی خان ول چې په شمالي وزیرستان کې د نایټوب کار کوو. د بېګاني برید ذمواري تر دې دمه چا نه ده منلې. نن د اسلام آباد یو عدالت د پښتون ژغورنی غورځنګ د مشر منظور پښتون د ترنول تاڼې په اف آی آر کې ضمانت منظور کړ. په اسلام آباد کې د مشال اډیو خبریال وایي د ضمانت اورېدنه په ضلعي عدالت کې قاضي یاسر محمود وکلا پر پښتین دا مقدمه د 2023 کال د اګست پر 13مه جوړه شوې وه. پښتین دا مهال د راولپنډۍ په اډیالي زندان کې دی. جمعیت علماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ویلی خیر اتون کی ورای افغانستان ته لاړ شي. نوموړي پرون پر اسماعیل خان کی خبري غونډه ته ویل سفر مخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بے باورۍ فضا ختمول دي. دا تر هغه وروسته چې په اسلام آباد کې په افغان سفارت کې طالبان ناظم نور د دسمبر په 14مه مولانا فضل الرحمن ته افغانستان ته تک بلنه ورکړې وه. د افغانستان په خاني ولسمشر احمد کرزي ویلي د افغانستان په تړاو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وروستي پریکړه لیک حل کړې. کوي کرزي پرون په خپل ایکس پاڼه ولیکل چې ملی هوکړه د خلکو د اراده استادیتوب د دایمي سولې او ثبات د ټینګښت لار ده. بل خو طالبان حکومت د ملګرو ملتونو پریکړه لیک رد کړی او ویلي دي چې د یوناما یا د ملګرو ملتونو د استازولۍ په موجودیت کې د بل استازي لیګل اړین نه دي. او د جاپان په مرکزي برخه کې د نوي کال په لومړۍ ورځ یو زورور زلزلې لږ تر لږه 8 کسان وژلي او 14 نورې ژوبل کړي دي. پولیسو ځایي چارواکو نن سهار له نړېدلو ودانیو څخه د جسدونو د راایستلو خبر ورکړل. پرون په ماسپخین ډیریکټر پرکاش وو اشاره شپږ درجه زلزلې ودانۍ ویجاړې کړې. لسګونو زر کورونو ته د برېښنا او بو موبایل ټلیفون نه سخت ټکنې کړو. د ځینو ساحلي سیمو اوسیدونکو اړ کړل چې لوړو سیمو ته کډه شي. د مشال ریډیو لن خبرونه اوس په یو بل موضوع ته راشو. د اوکراین پر ځینو برخو د روسیې په پراخو حملو کې اتوار ورځ راځي لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي او تر 90 زیات نور ټپي شوي دي. د نن سهار په تازه حملو کې پلازمینه کیف او خارکیف ښارونه په نښه شوي او ځینې حملې په شا هم تمبول شوي دي. دا حملې داسې وخت کېږي چې روسیې پر بلګرود سرحدي ښار د تیرې خالي ورځې د حملو د غچ اخیستو خبرداری ورکړی و. تفصیل سالم احمد صالح راکوي.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی په ټولنیزو شبکو کې ویلي چې روسیې له یک شنبه راهیسې د شاهد په نوم 170 بی پیلوټ الوتکې او پلسګونو بیلابیل توغندي توغولې دي. د دې په وینا د روسیې په پراخ حملو کې چې د بی پیلوټ الوتکو په مرسته یې کړي لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي او 2 نور کسان ټپیان شوي دي. زلنسکی د دغو حملو په وړاندې د ځوابي اقدام خبرداری ورکړی دی. چارواکي وایي نن سهار ګڼو چاودنو پلازمینه کیف ولړزاوه او په ګڼو ساحو کې برېښنا پرچا وسوه. د چارواکو په خبره د هوایي مدافع دستګاو د روسیې د میزایلو د ګڼو حملو د شنډولو راپور ورکړی خو تر دې 2 ساعته مخکې د روسیې بې پیلوټ الوتکو کیف ښار په نښه کړ. په ختیځ د ښار خارکیف کې بیا د روسیې په پراخو حملو کې لږ تر لږه 1 تن وژل شوی او 40 نور ژوبل شوي دي. دا حمله داسې وخت کېږي چې روسیې پرون پر ټول اوکراین د نوي میلادي کال په لومړیو ساعتونو کې د ریکارډ تر سطحې په ایران کې د شاهد په نوم جوړ شوی نوي الوتکې وتوغولې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر خپل گاونډي هیواد اوکراین د حملو د سختولو خبرداری ورکړی دی. پوتین پرون دوشنبه دا خبرداری داسې وخت ورکړی چې د شنبه پر ورځ د روسیې په سرحدي ښار بلګرود کې د توغندیو په حملو کې 24 کسان ووژل شول او تر 100 زیات نور ټپیان شول. روسیې په هغه حمله کې اوکراین په لاس لرلو تورن کړی او د هغې د غچ اخیستو خبره کړې ده. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی روسیه یو تروریستي هیواد بللی او پرون یې له بریتانوي ورځپاڼې اکانومیست سره په یو مرکه کې ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سولې لپاره کومه لیوالتیا نه ده ښوولې. د اوکراین د خارکیف محلي والی اولا سنیهوبوف نن ویلي چې لږ تر لږه په 4 ساعتونو کې د دغه ښار 1,400,000 وګړي په نښه شوي چې 2 منزله ودانۍ او د ښار په مرکزي برخه کې ملکی بنسټونه زیانمن کړي دي. بلخوا د کیف شروال ویتالی کلیچکو په ټلګرام کې لیکلی دا ستوګنې د ودانیو ترڅنګ پر بیلابیلو ساحو د ویشتل سویو میزایلو د ټوټو د لویدو له کبله لس کسان ژوبل سوي دي. د کلیچکو په وینا د کیف په پیچر سکر سیمه کې د ګازو نلی کې هم زیانمن سوي او په څو ودانیو کې برېښنا پرچاو سوي ده. تر دې مخکې د اوکراین هوایي ځواک د 15 جنگي بې پیلوټ الوتکو د ویشتلو خبر ورکړی وو. تیره نیمه شپه تر دې 2 ساعته مخکې روسیې د کیف په ګډون ګڼ شهرونه په بې پیلوټ الوتکو او میزایلو وویشتل.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې په تیر یو کال کې په تر 1500 زیات خزو کومره جنکو د جنسي تیری پیښې رپورت شوې دي. د کراچۍ د سرکاري جنا روغتون، سیول روغتون او عباسي شهید روغتون مشران وایي په تیر یو کال کې دغه ښار له بیلابیل سیمو څخه 300 پورې خزې او کومره جنکې د جنسي تیری د شکایت درجولو لپاره ورغلې وي چې په هغو کې د 1502 خزو او کومره جنو په طبي رپورټونو کې جنسي تیری ثبت شوی دی. په کراچۍ کې د بشري حقوقو فعالان د دا ډول پیښو ځینې لاملونه د قانون نه عملداري او تورونو کسانو ته سزاګانې نه ورکول بولي وای. په پاکستان کې د جنسي تیریو په زیاتره پیښو کې ککړ کسان پټ پاتې شي او کم چې ونیول شي نو پولیس په عدالتونو کې د هغوی خلاف په ثبوتونو وړاندې کولو کې پاتې راځي چې له کبله دوی په خبره عدالتونه ډېری کسان خوشي کړي. تفصیل اورو له کراچۍ نه د نیاز علي په رپورټ کې.
د پاکستان د سن صوبې کراچۍ ښار کې درې سرکاري روغتونونو ریکارډ تر مخې په تیر میلادي کال 2023 کې د 1500 نه زیات ښځو او کم عمر انجونو سره جنسي تیری شوې دي. د کراچۍ سرکاري جنا روغتون، سیول روغتون او عباسي شهید روغتون مشران وایي دا پیښې د ښار په بیلابیلو سیمو کې شوې او په یادو روغتونونو کې د طبي معاینې او راپورونو وروسته مخې ته راغلي دي. د کراچۍ جنا روغتون مشر ډاکټر شاهد رسول د جنوري په لومړۍ نیټه مشال لیډیو ته وویل په تیر یو کال کې ورته د ښځو او کمونو انجونو سره د جنسي تیری 213 قضیې مخې ته راغلي. د نوموړي په وینا په دې کې د ښځو سره د جنسي تیرو شمیر پینځاویا او د کم عمر انجونو سره د جنسي تیرو شمیر 145. په عین وخت کې بیا د سیول روغتون مشر ډاکټر خالد بخاري مشال لیډیو ته ویلي په تیر یو کال کې د ښځو کم عمره انجونو سره د جنسي تیرې 195 قضیې مخې ته راغلي. په اغېزمنو کې اویا ښځې او 145 کم عمره انجونه دي. په عین وخت کې بیا په عباسي شهید روغتون کې د ښار د بیلابیلو سیمو نه 90 پیښې راپور شوې دي. په کراچۍ کې د بشري حقونو فعالان او د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي وایي دا یوازې د درې سرکاري روغتونونو د ریکارډ شمیرې دي او په دې اړه شخصي روغتونونو خپل ریکارډ نه دی ښودلی. په کراچۍ کې د بشري حقونو فعاله زهرا شاه وایي د ښځو او کم عمر انجونو سره جنسي تیرو شمیر ډېر زیات دی. نوموړي وایي د دې نه زیاتې پیښې د بیلابیلو علتونو لکبل راپور شوی هم ندی.
نوول خو زه بالکل دانه منم دا اغه کی شونه دی کم چې ریپورټډ دی یا اغه خلک کم چاته چې پته و چې چا پس اتلل دی او چرته خپل دا کیس ریپورټ کول دی. په دې ملک کې قانونونه ډیر زیات دي خو عملی کار یا منل کیږي نه او اغه قانون سره معنی نه لري. په دې ملک کې دا یو لوی کانسپټ جوړ شوی دی او دا یو ډیره غټه خبره جوړه شوې ده چې که یو کس د غټي کورنۍ یعنی که هغه سردار دی که وډیره دی که خان دی که د کلی مشر دی یا داسې د انفلوئنشل سړی دی که سیاسي توګه شي یا سماجي توګه شي نو هغه دونه زور لري چې هغه د بل کم چې وکټم دی یا چا سره چې دا تیرې شوی دی یا څه هم ظلم او جبر وټ سو ایور چې څه هم هغه شوی نو هغه خبره په آرام سره پټي.
زیرا شاه زیاته کړي په جنسي تیرو کې تورنو کسانو د سزا په اړه قانون شته خو د بده مرغه دغه قانون نه عملي کیږي او تورنو کسانو ته سزا نه ورکول کیږي. خو په کراچۍ کې د ښځو د حقونو لپاره کارکونکي د عورت مارچ او مشره زوها الوی بیا وایي
ایک کمپلسری چیز تھی کہ وہ ہر انسٹیٹیوشن میں کوئی سیکشل ہراسمنٹ کمیٹی بنائی جائے.
دا وید قانون لمخے په هر اداره کې د جنسي زورولو د مخنیوي لپاره کمیټي جوړوي. قانون هم په ډیرو ادارو کې د جنسي زورولو او د جنسي تیرو د مخنیوي لپاره کمیټي نشته. د پولیسو ځانګړي تانی نشته. د داسې پیښو درنا پلټن لپاره ځانګړي افسران نشته. نو موږ ګورو چې دا ډول پیښې بیا کیږي او په زیات شمیر کې کیږي. زوها الوی زیاته کړي چې په زیاتره پیښو کې اغیزمنې کورنۍ د فشار له کبله چوپ پاتې شي او تورن کسان د سزا نه بچ پاتې شي. په پاکستان کې د ماشومان او نجونو بیا د ښځو سره جنسي تیری پیښې وار په وار ولیکيږي. په کراچۍ کې د وفاقي اردو پوهنتون د نفسیاتو د څانګې استاد پروفیسر ډاکټر شاهد اقبال وایي ځینې پیښې د خلکو ذهني ناروغیو له کبله کیږي.
نفسیاتي طور باندې داسې خلک چې دا خو یقینا اسانه سه پرسنلټی ډیسورډر شکاري، اسانه سه مینټل هیلت ډیسورډر داسې شکاري که نه، او داسې کوم کسان چې داسې جرائم کې انوالو وي نو هغه لکه مینټلی نارمل نه وي که نه، ځکه یو عام کس چې دی دا داسې نه شي کولی. دین علاوه د سوسایټي نور هم پهلو هم کېدای شي، لکه لاین
پوهان وایي په پاکستان کې اکثر جنسي تیرو پیښو کې ککړ کسان پټ پاتې شي، او کوم چې د پولیسو لخوا ونیول شي پولیس په عدالتونو کې په ثبوتونو وړاندې کولو کې پاتې راځي، نو ځکه ډېر کسان عدالتونو نه خوشي کړل شي. په پاکستان کې د جنسي زورونې او جنسي تیري په اړه قوانین په کال 2010 کې معرفي شوي چې له مخې په عامو ځایونو کې د ښځو زورول یو قانوني جرم ګرځولی شوی دی، او د جنسي تیري سزا درې کاله بند یا تر 5,00,000 روپۍ پورې جرمانه ده. د یاد قانون لمخې په دفترونو کې د ښځو د زورونې په وړاندې درې کسیزه کمیټې جوړ کړل شي. د کمیټې یو غړی به ښځه وي، او کمیټې به په دې ورځو کې په وړاندې شوي شکایتونو خپله پریکړه کوي. د یاد قانون لمخې هر اغیزمنه میرمن صوبایي محتسب ته هم شکایت کولی شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او تلوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
د پیښور سلګونه رضاکار پولیسو پرون د خپلو نوکرایو د بهالۍ لپاره د پیښور پریس کلب مخې ته تر احتجاج وروسته پرلت پیل کړی دی. د مزارچیانو په وینا د پیښور پولیسو یو افسر هغوی په 2020 زیږدیز کال کې له نوکرایو ایستلي ول، او تر اوسه لامل نه دی ورته په ډاګه کړی. مزارچیانو غوښتنه کوله چې صوبایي حکومت د رضاکار پولیس بیرته بحال کړي. بلخوا د پیښور انتظامی او چارواکي مشال اډو ته ویلي د مزارچیانو د غوښتنو په اړه د خیبر پختونخوا خزانې وزارت ته یو لیک لیږلی دی. تفصیل د عظمت علی شاه پر رپورٹ کې چې د رضاکار پولیسو په وینا پیل کی.
دا غوونه د هغه احتجاج کوونکو پولیسو رضاکارو دي چې د نوکرو وباسلی شوی دي. دوی د پیښور پریس کلب مخې ته د جنوري په لومړۍ نیټه احتجاجي مظاهره وکړه او پرلت یې پیل کړ. د مظاهرچیانو په وینا چې په کال 2020 کې د پیښور پولیسو افسر دوی له نوکرو وست دي، او لا تر اوسه ورته د نوکرو نه د وستلو وجه هم نه ده ښودلې. د قومي رضاکار پولیسو د اتحادي یو مشر اجمل حیات مشال ریډیو ته اول چې پیښور کې کله د امن او امان وضع ټینګ نه و، نو دوی د ترهګرۍ ضد عملیات کې برخه اخیسته، خو چې کله په صوبه کې حالات ټیک شو نو دوی یې نو کرو وویستل.
موږ خپلې پیسې هم نه غواړو، پیسې دندې بس دی پوهېږه، دی کار پوهېږه. موږ انصاف غواړو، موږ ته د خپل وردی واپس ملو شي په عزت سره. ولې چې الحمدلله دی پولیس سره موږ شانه بشانه مخکې ډیوټیانی کړې دي، او الحمدلله تاسو ته دې ټولو ته پته ده چې حالات دمر ډېر خراب دي، خو موږ خپل سر نه بیا هم تیرو. ولې زموږ د وطن سره او د فور سره زموږ مینه ده. مونگا پدی کے الحمدللہ زمون ملگری شہیدان شبیم دی، بالکل کا پروف گواڑی پروف ہم رکھو والا باوردی لگی دلی شہیدان شبی اگی تا سمائزہ ملو نشوا.
تا احتجاجانو پا وینا چی لدری سو زیاد رضاکارو تا دا احتجاجنو کرونا او پا محرم کے دا ڈیوٹیانو پا اڑا دا خیبر پختونخوا پولیسو ٹریننگ ورکڑے دی. مظاہرہ کے شریک اجمل خان مشال ریڈیو تو اویل چلے 15 کلون راسی پا رضاکار پولیسو کے کار کول باید صوبائی حکومت تی دوی واپس په نوکرو بحال کړي.
2018 نوالی تر 2020 پورې زمونږ نه چې کومه پراپر ډیوټي وي، هغه ډیوټي وي چې کوم نه خلک عوام د کوره بهر نه راوتل، او زمونږ دا نوجوانان هغه ته ولاړو، او دوی دا ډیوټیانې کولې. دا فورس داسې فورس نه دی، دا په صدارتي نظام کې ترمیم فورس جوړ شوی او دا فورس د پخوانه د سن 1965-64 نه را روان دی. آخر چې تاسو مونږ لري کوي زمونږ څخه ګناه زمونږ څخه خطا خو مونږ ته وخه دا غې په تحت باندې مونږ لري کې کفرزو کار دی کې تاسو وای چې جرم پېښن سر زمونږ خو سپیشل برانډ ویریفیکیشن او شو تانه جاتو نو شو مونږ بیا مرته تابعدار یو چې بالکل تاسو زمونږ ویریفیکیشن کولی شئ تاسو مونږ کلیئر کې.
د قومي رضاکار پولیسو د ستونزو په اړه مو د پېښور پولیسو سره رابطه وکړه. خو د پېښور پولیسو په وینا چې د پېښور 294 رضاکار پولیس یې د پېښور ضلعي انتظامیې ته حواله کړي دي. د ضلعي انتظامیې د یو چارواکي په وینا چې د مظاهرچیانو د غوښتنو په اړه د خیبر پختونخوا د خزانې ادارې ته خط لیږلی دی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخی اکڑی او تبصره پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
پېښور های کورټ پولیسو ته د تحریک انصاف ته درو مشرانو پر ضد د غدارۍ مقدمو د ختمولو امر کړی دی. عدالت د جنوري پر لومړۍ نیټه یعنی پرون په تفصیلي فیصله کې ویلي دي چې یو کس په یو جرم دوه ځلې نشي سزا کېدی، ځکه د تحریک انصاف هغه سیاستوالان وار له مخه د غدارۍ په تورن ول. تحریک انصاف پر خپلو غړو دایرې مقدمې سیاسي بولي. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
د پېښور های کورټ مشر قاضي جسټس محمد ابراهیم خان او جسټس اشتیاق ابراهیم په ګډون یو بنچ حکم کړی چې عدالتونه د هیواد د وګړو د اساسي حقوقو خوندي کولو ځایونه دي او په یو ډول جرم کې څوک دوه وارې نشي نامزد کېدی. عدالت دا حکم په داسې حال کې کړی چې عدالت د سوات ضلع د بابوزه سیمې ناظم شاهد علي خان، پخوانی ایم ان ای سلیم الرحمن او پخوانی ایم پی ای فضل حکیم لخوا په ګډه شمالي وزیرستان په میرانشاه پولیس سټېشن کې د ایف آی آر په ضد درج کړی شوې درخواست ومنلو. پاکستان تحریک انصاف پخوانی د قومي اسمبلی غړی سلیم الرحمن چې عدالت ته په پټه یو اپیل لپاره راغلی، مشال لیډو ته وویل چې خپل بنیادی حقوقو نه هم محرومه پاتې کړی دي، نه سیاسي غونډه کولی شي، نه عدالت کې د خپل مقدمو خلاف اپیل دراتللی شي.
پای کورټ کې د دې نارت وزیرستان د ایف آی آر خلاف منګه کیس وکړو او جج سپ ته ووې دا چې دا ګوره جی دا خو په نو مې شي ودی، حالکه موږ نه دی کړی خو د هغه باوجود دوی دی په دغه بنیاد جوړ کړی دی او په موږ باندې په مختلف جنو کې فایر کیږي. نه دا بالکل غلطه ده، ایلیګل ده. په یو فایر کې چې گرفتاری او ضمانت وشي نه نور نشي کېده په هغه بنیاد باندې، نه عین شته نه قانون شته، هیڅ شوم نشته. 2000 کسانو کاغذونه ریجکټ شي دي پارو سره بنیاد یې سوم نه ده. نه مونږ نه پویو چې دا لیول پلینګ فیلډ چاته میسر ده او څوک راولي او دا الیکشن څنګه ده. زنګ په سواد کې دفعه 144 الیکشن ته ګورو، دفعه 144 لا ګولې ده.
دا د ونره چې شمالي وزیرستان یو شیدونکو ملک عبد الله زیب د نومبر په لومړی نیټه په دوی درېوڼو ایف آی آر درج کړو چې پکې ویل شوی چې هغه په سوشل میډیا یو ویډیو ولیده چې پکې خوده لیکيږي چې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیول کېدو وروسته دغه درېو کسانو په یو لسی غونډه کې د حکومت او د پاکستان پوسټ پر ضد ناوړه او سپک ژبه کاروله او بیا دغه ایف آی آر په بنیاد د دوی پر ضد د غداري مقدمه درج شوې وي. د پېښور های کورټ وکیل شبیر حسین گیګیانی په دې باب لوي چې په پاکستان کې په سیاسي مخالفینو باندې دا ډول غداري او سخت مقدمه سنوې خبره نه ده، خو باید آئین، قانون او بنیادی حقوقو پام کې وساتل شي.
نو مې نه پس دا ینو د قانون کم مزاق کړو شوی دی، مزاق جوړ شوی دی. دا زمونږ په تاریخ کې باندې مارشل لا په دوار کې مثال نه ملوي. اورز د پېښور ای کوټ نه سلور طرف ته بګتر بد غاډي صرف دې لپاره ولاړ چې د پی ټی ای چرته سابقه کسان یا ایم پی ایګان یا مینېګان قانوني ریلیف د لپاره عدالت ترانش. د سپریم کوټ 2020 کې د ارجر بین ججمنت راغلی او پای کې دا ویل دي چې ایون داسې قسم کې سونه چې غیر ملکی عناصر سره دا وی کنیکشن یا غیته د پیدې ورکولو د لپاره یا د غینې مانیټری بینیفیټ غشتو څو پور چدانی نو دا د غداري دا وغیرہ مقدمه ایون د دشګردې عدالت په حدودو کې ناراضي
شنن کې خبريال لحاظ لوي همدا ګون سم د وړاندې ټول تقابل قبول وو اوس په بلابل لارو دوی ته خندان جوړول کیږي او دوی د سیاست نه او د ټاکرو نه بهر ساتلو لپاره داسې کارونه روان دي خو یې داسې ګامونه سره برتلون کې اتمه فروری ټاکنې ډېر متنازع وګرځي
دې وخت کې پاکستان تحریک انصاف زمونږ د اسټابلیشمنت د سترګو نه غورځېدلې هلنګ د هغه جماعتو چې نو مینه یا د یو کال وړاندې دا د هغوی د سترګو تور دوی اوس هغه جماعت په پاکستان کې ورځ تر ورځ غیر پر مشکلات پیدا کوي او هغه د راتلونکي الیکشن نه د منې کولو کوشش کوي یو خو د هغوی کاغذونه مسترد کوي څه د هغوی تجویز کنندگان او تایید کنندگان لري کوي که دا انتخابات کې نور هم دي نو دا به د پاکستان د تاریخ متنازع ترین انتخابات دي کوم چې به نه علمي قوتونه مني او نه به د دې ملک ولس ته قابل قبول
پانه هم مې کال 2023 کې د قانون نافذ کوونکو ادارو لخوا پخوانی وزیر اعظم عمران خان په یو قضیه کې د نیولو وروسته د دې ګوند کسانو ټول ملک کې قهرجنې مظاهره پیل کړې چې پکې سرکاري او پوځي تنصیباتو ودانو او ګاډو ته د اورونو لګولو پیښې هم رامخته شوې او مرګ ژوبله پکې هم شوې وه وروسته له هغې د دوی د سلګونو کارکنانو د نیولو لړۍ دوامداره ده او په ځینو پکې د غداري او د ریاست پر ضد تقریرونه کولو او هلو ځلو مقدمې هم درج شوې دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
پاکستان تحریک انصاف ویلی دی د خپلو غړو د نمائندای کاغذونو ردیدو پر ضد سپریم کورټ ته ځي د ګوند یو سیاستوال او وکیل بابر روان د جنوري پر لومړۍ نیټه وویل چې د پاکستان آئین هیڅوک په انتخاباتو کې له ګډونه نه منع کوي تر دې یو ورځ مخکې د ګوند مشر هم ویلي ول چې د انتخاباتي افسرانو د اقدام پر ضد سپریم کورټ ته ځي تحریک انصاف وایي انتخاباتي کمیشن د شاوخوا 90% احتمالي نمائندانو کاغذونه رد کړي دي کمیشن وایي د هغو سیاستورانو نوماندی رد کړي چې پر ضد یې مقدمې وي د مشال ریډیو خبریال راشد خټک نور تفصیل لري
په پاکستان کې پر راتلونکو انتخاباتو کې د برخه اخیستو لپاره تحریک انصاف تر بر هر ګوند زیات کاغذونه جمع کړي وو خو د دې ګوند ډېرو امیدوارانو کاغذونه ریټرنینګ افسرانو رد کړل تحریک انصاف د خپلو کاندیدانو د کاغذونو د رد کېدو خلاف په الیکشن ټریبیونل کې اپیلونه کوي د کاغذونو د رد کېدو خلاف د سند په عمرکوټ سیمه کې د ګوند مرستیال او پخوانی وزیر خارجه شاه محمود قریشي او د دزبی زین قریشي په کراچۍ کې شمیم نقوی په اسلام آباد کې شعیب شاهین او په خیبر پختونخوا کې د علی محمد خان په شمول د تحریک انصاف اتو امیدوارانو اپیلونه کړي دي تر دې ورځ وړاندې د ګوند نوی چیرمن بریسټ ګوهر خان د جیو ټی سره د خبرو په وخت ویلو چې د دوی ګوند به په هر حال کې په انتخاباتو کې برخه اخلي او بایکاټ پا نه کوي
550 کے قریب جو اپلیکیشن ریجیکٹ ہو گئی
ترپن جنم سے وزیات امیدوارانو کا غزون رد شوی دی و دوی کے درے سوا اتیا کا سان دا تحریک انصاف تھی 28 تا مسلم لیگ او سلویش تا پیپل پارٹی دی دا یو اڑخی دا فیصلہ دا دا انتخابی عمل دے و پدے کے دا امیدوارانو سر دا اختیار شتا چھ دا خلاف اپیل وکری الیکشن ٹریبیونل با دا فیصلہ کوي ٹریبیونل ہم دا ہائی کورٹ ججان وی مونگ پوخ باور لرو چھ ادلیہ و پدے کے مداخلت وکری ادا فیصلے با معطل
انٹروین کرے گی اور ان کو سارا سیٹ اسائیڈ کرا لے گی
بلخوا قانون پو او د خیبر پختونخوا بار کونسل د ایگزیکیوټیو کمیټې چیرمن سید مبشر شاه وی تحریک انصاف سره بل لار نشته خو په عدالت کې به د ریټرننګ افسرانو د فیصلو خلاف اپیلونه کوي د پدې اړه مشال رډیو ته ویل
کم ریجیکټ شوی دي نامینیشن پیپرز د کې هر یو آرډر کې به سپریټ داغي ریزنز لیکلی شوی چې نسته وجه نه ریجیکټ شوی دي بیا دا آرډر چې کم دی نو دا اپیلی بل داغي لپاره الیکشن ټریبونل جوړ شوی دي او متعلقه های کورټس کې نو هغه کې به دا چیلنج کیږي نو که فرض کړه آرډر چې کم دی دا نو هغه به سیټ اسایډ که فرض کړه آرډر لیګلی او اکارډینګ ټو لای نو بیا به سسټین شي بیا د های کورټ نه چې فیصله شي داغي نه فردر بیا دې سردار رایشته چې بر د لال شي بیا سپریم کورټ ته
اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنګي داوا کوي چې تحریک انصاف د امیدوارانو د کاغذونو پرد کېدو کې د نگران حکومت لاس نشته او صرف الیکشن کمیشن دا فیصله کولی شي په پېښور کې د جی این این ټی وی بیورو چیف او تجزیه نگار کاشف الدین سید هم وایي چې حکومت په دې کې کار نه لري ځکه چې تحریک انصاف مسله د اسټیبلشمنت سره ده
پاکستان تحریک انصاف د مشرانو یا د غیر ذمہوارو خلکو کاغذونه مسترد کیږي او غیر معمولی صورتحال کاری پوزدانه ګړم چیرې په دې سیزونو باندې با په الیکشن شیډول کې بس فرق راشي او پاغي کې بس تعطل راشي او د ټول عمل کې د حکومت خو په کې سکار نه د تحریک انصاف چې دا وخت کې مجګړه ده نه د حکومت سره نه بلکې د اسټابلیشمنت سره ده
خو په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر افتخار مشوانی وایي چې په دومره لوی شمېر کې تحریک انصاف د امیدوارانو کاغذونه رد کړل په ټول انتخابي عمل سوار لپورته کوي او حتی په خپل وخت د ټاکنو در ترسره کېدو په اړه هم شکونه پیدا کوي
د دې سره به الیکشن په شیډول باندې به ضرور اثر غورځيږي ځکه چې دا یو لانګ پروسس دی لکه زما اوس هم دا خیال دی چې الیکشن چې کومه 8 فروری باندې ډېر مشکل دی څنګه چې لکه الیکشن کمیشن هغه کنډکټ دی یا نگران حکومت هغه کنډکټ دی یا اسټیبلشمنت هغه څنګه کنډکټ دی نو هغه مطلب یو پارټ چې کوم دی کنه هغه سلیکټ کول دي لپاره دا الیکشن نه دی بلکې دا سلیکشن دی دا ډرامه خو کم سے کم نه ده پکار او صرف دا د ملک او قوم هغه پیسہ ځای کول دي
الیکشن کمیشن اف پاکستان په ملک د انتخاباتو کولو لپاره د فروری 8 نیټه ټاکلې ده د الیکشن کمیشن د جری کړو معلوماتو تر مخه د کمی اسمبلی لپاره تر 2000 زیاتو امیدوارانو کاغذونه جمع کړی دي او تر 2000 زیاتو کسانو کاغذونه رد شوی دي د څلورو وړو صوبایي اسمبلیانو لپاره تر 1300 زیاتو امیدوارانو کاغذونه جمع کړی دي او په دوی کې د 2200 کاندیدانو کاغذونه رد شوی دي راشد خټک مشال رادیو اسلام آباد
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري تاسو هم را سره ملګری شئ مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ مونږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو له مشال رادیو سره ملګری شئ
د خیبر پختونخوا ډیرې اوسیدونکي نوی کال ته هیله مند دي چې پرون پیل شوی دی دوی وایي انتخابات وشي او منتخب حکومت چارې سنبال کړي نو د پاکستان اقتصادي ستونزو ته به پام وکړي او د خلکو ژوند به ښه کړي ځینې نور بیا زیات هیله مند نه دي وایي چې په پاکستان کې چې پخوا د شیانو بیې لوړې شوي دي نو د اقتصاد پر ښه کېدو سربیره نه دي ټیټې شوي د مشال لډیو خبریال شاهنواز ترکزي له ځینو کسانو سره پسیمه کی خبری کړی دی او دا رپورٹ یې تیار کړی دی
عام خلک وای 2040 کال ممکن ده د پروس کار نه خوي خلک وای هر کله انتخابات شو د فروری میاشتې وروسته به هر راتلونکي حکومت په معاشي او اقتصادي پروګرامونو د جوړولو لپاره کار وکړي دوی وای ارزانی رانه نو موجوده قیمتونه ممکن ده په ځای خو درېږي اجمل خان د پیښور اوسیدونکو دکاندار دی مشال ریډیو ته وویل
د هر سړی دا هیله ده او ناستې په انتظار چې د انتخاباتو شو د ملک د خیر خدای پاک استحکام راولي او نرخونه هم کم شي او خوشحالي راشي نو دا دوه درې کاله چې کم تیر شو د ګرانې یو لهر تیر شو نو دا د برداشت نه وتی دی لږ دالونو ته وګوري او کورخې ته وګوري او چینو ته وګوري د دې امکانات نشته چې کم شي لږ چې ودرېږي دا غنیمت دی جی
اسد الله خان یو بل ځوان دی هغه د ماشوخیل اوسیدونکو دی په یو دکان کې پاتل لزر د میاشتې په تنخواه کار کوي مشال ریډیو ته وای 2021 او 2022 کې د کلی بجلی ډیره خرابه شوه خو هم په دغه کلونو کې ډیر سیاسي اړې غړیو نو دوی هیڅ یو چا تخپل شکایت نشو وړاندې کوله
زما تل زره تنخواه تل زره په ګزار نو وړنه شم غسته ما ګاډي خرچه نه پوره کی سما خو بس گزاره کو
نو دغه نوی کال نه ستاسو توقع شته
بس ان شاء الله توقع شه ان شاء الله چې الله او خیر کړي نو نه پکې خوش ان شاء الله
نور سید خان د ګړو مستری دی هغه وای پاکستان کې کوم سیز ګران شوه هغه کله هم واپس نه دی ارزان شوه او دی وای د ده هیڅ تم نشته چې ګنې ارزانی به بیا راشي او نه بګنې د بجلی او یا ګیس په شان د سہولت اسانتیا به پیدا شي
بجلی خدا سي حساب دی چې زمونږ ځای کې خو مونږ بجلی ونه کاته او نم ګریزر او دام لګول او نه پکې وبګر مې شو نو موبایلونو کې چارې جونم نه يم گاډو کې چارې چکو زمونږ خو نشته چې دې کال به خوشي لا به خور از لا به نه بجلی شته او نه ګیس ته او مونږ ایدو مرزيات د چې کله سنجین یو کله پټرول نه یو کله ارسی یو شین یو کله بل شین
د دسمبر د یو دیرشمې او د جنوري اولنۍ پښپا وفاقي حکومت د خاورو تیل 2 روپۍ ارزانه کړي پېټرول او ډیزل په پخوانی قیمت برقرار هم ساتري دغه قیمتونه به د 15 جنوري پورې برقرار هم وي نور رحمان نومي ځوان چې خپل کاروبار کوي مشال رډیو ته وایي کموشي حالت خوشو او کنه خو دومره ده چې د دوی به یو څوک پیدا شي چې ورته خپل ستونزې وړاندې کړي نو هغه څنګه
کاروباری
حالات او گیس او بجلی هم خشی او دوی دا وجه خای چې ګره د سیاسي ډلو حکومت په جوړ شي او هغه به ممکن نه ده عوام دوسته پالیسی نه جوړی کی شاهنواز ترکزی مشال ریډیو په خبر
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه اړین معلومات بے پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي دا هر څه پر ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واوري
دا مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز، لنډې سپې مودې پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته، دولس زره یو سل او لس، اوولس زره اته سوه اتیا او دیارلس زره پنځه سوه اتیا کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازدیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شوو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.